السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه سارنې خبری مجلې ته خره غلاست وایم نن سه شنبه د 14 کال د لیندې څلورمه د 2015 کال د نومبر 15 پیل په خبرونو باندې کوو. سر کم پاموکری یو خبر ته چې تازه راغلی د طالبانو حکومت ویلی پاکستانی پوز په خوست کنړ او پکتیکا کې بمباری کړی او ملکیانو ته مرګ ژوبله رسولی. ذبیح الله مجاهد په خپله اکسپاڼه په یو بیان کې ویلي د خوست ګربزو په مغلګۍ سیمه کې د پاکستان پوز د شپې شاوخوا 12 بجې هوایي بریدونه کړي. د هغه په خبره لږ تر لږه 9 ماشومان چې پکې 15 هلکان او 4 نجونې وي او یوه ښځه په خوست کې په دغو بریدونو کې وژل شوي. ښاغلی مجاهد له خپل بیان سره ګډ په بریدونو کې د وژل شوو ماشومانو اړوند انځورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو ویاند همدارنګه زیاته کړې پاکستانی پوځ په کونړ او پکتیکا کې هم ځینې سیمې بمبار کړي دي. د هغه په خبره په کونړ او پکتیکا کې لږ تر لږه 4 ملکیان د پاکستان په بریدونو کې ټپیان شوي. پاکستانی پوځ لا د دغو بریدونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. وروسته به د ازادي راډیو په خپرونو کې په دې اړه تاسو ته نور جزئیات هم درکړل شي. لازادي راډیو خبرو ته غواګیست. په اسلام آباد کې افغان کډوال وایي لږ تر لږه 100 کډوالې کورنۍ پولیسو نیولي او له ځینو سره یې تاوتریخوالی کړی دی. په خواله رسنیو کډوالو خپلې ویډیوګانې هم خپرې کړي دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعاله دیبا فرحمن ښکاري چې سر یې ډېر ژوبل شوی او په ویډیو کې یو وار بیا پرې حمله کیږي. هغه شکایت کوي چې د نومبر په 15 یعنې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په ورځ د پاکستاني پولیسو لخوا سخته ژوبله شوې ده. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ارجنټینا پارک سیمه کې د میشتو افغان کډوالو په کورونو چاپی وهلی دي. په نیول شو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغان کډوال به د تامین له مخې د کډوالو موقتی کمپونو ته لیږل کیږي څو افغانستان ته ډیپورټ شي. د نومبر 15 نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. خو افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي سره له دې چې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو لوریو له زور زیاتي سره مخې دي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په بنسټ د ټولو ښځو حقونه د ټولو ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت پر خپله ویبپاڼه لیکلي. په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي یا جنسي ډوله له تاوتریخوالي سره مخ شوې. دا سازمان وایي د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو له تر ټولو عامه او پراخو سرغړونو څخه دی. او د ناتو عمومي منشي مارک روتا له ازادي اروپا ازادي روډ سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د امریکا متحده ایالاتونو 28 مادیز پلان د اوکراین او واشنگتن ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې مرسته کړې او همدارنګه هغه د ناتو د تړون رول هم په دې برخه کې روښانه کړی دی. دا پلان د اوکراین د پوځي ځواکونو محدودول، روسیې ته د سیمې سپارل او په مسکو باندې د بندیزونو د نرمولو په ګډون ځینې لانجمن مسایل وړاندیز کوي چې په اروپا او کیف کې اندېښنې راپورته کوي، ځکه ځینې برخې په لومړنۍ مسوده کې نه وې یاد شوي. ازادي رادیو ته غواګست کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واوري. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دادی چې د پاکستانی ځواکونو لخوا یو وار بیا په خوست، کونړ او پکتیکا کې د هوایي بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې ګڼو ملکیانو ته په دغو بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده، خو افغان میرمنې وایي په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنی وم صرف کې وم او مونږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی ما خپله رواني تکلیف پیدا کړ لږ له زره نو مایدي سوم دبر له هغې نه یم زه یو سپین ریسې ته سپین تک نو اوس مې دوه ماشومانه هم شته.
د ناتو سرمنشي د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې د حل لپاره د اتوشت مادیز پلان په ارتباط لازادي رادیو سره ځانګړي خبري کړي. هغه دغه اتوشت مادیز پلان خبولي.
Well, obviously, some of the elements have to be really thought through, but what you've seen yesterday...
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
آزادی رادیو ته غوښتنه کولای شي د آزادی رادیو پروګرامونه په آزادی رادیو دات کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واوري. رابه شو د پروګرام لومړی مطلب ته. د طالبان حکومت ویلي پاکستانی پوځ په خوست، کونړ او پکتیکا کې بمباري کړې او ملکیانو ته مرګ ژوبله رسولې ده. ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د خوست د ګربازو په مغلګۍ سیمه کې د پاکستان پوځ د شپې شاوخوا 12 بجې بمبار کړی. د هغه په خبره لږ تر لږه 9 ماشومان چې 15 هلکان او 4 نجونې دي او یو ښځه په دې بریدونو کې وژل شوي دي. ښاغلي مجاهد له خپل بیان سره ګډ په بریدونو کې د وژل شوو ماشومانو اړوند انځورونه هم خپاره کړي دي چې ازادي راډیو یې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. د طالبانو ویاند همدارنګه زیاته کړې پاکستاني پوځ په کونړ او پکتیکا کې هم ځینې سیمې بمبار کړې دي. د هغه په خبره په کونړ او پکتیکا کې لږ تر لږه 4 ملکیان د پاکستان په بریدونو کې ټپیان شوي دي. پاکستاني پوځ لا د دغو بریدونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. پاکستان وروسته له هغه یو وار بیا د افغانستان په خاوره باندې هوایي بریدونه پیل کړي چې تېره ورځ د پېښور د اف سي یا سرحدي ځواکونو په مرکزی قرارګاه باندې یو خونړی برید وشو چې لږ تر لږه 3 پاکستاني پوځیان پکې ووژل شول او ګڼ نور پاکستاني پوځیان او ملکیان ټپیان شول. که څه هم چې د هغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان ډله په دغو بریدونو کې ښکېله بللې. د پاکستان چارواکي وایي چې ټي ټي پي او نور وسلوال ګروپونه چې د دوی په خبره د پاکستان په نامنۍ پسې راخیستې ده په افغانستان کې امن پټنځایونه لري. هغه تورونه چې د طالبانو حکومت په کراتو باندې په کلکه رد کړي او ویلي دي چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. پاکستان دغه تازه بریدونه یو وار بیا په افغانستان باندې په داسې حال کې پیل کړي دي چې د افغانستان چې د طالبانو له حکومت او همدارنګه د قطر او ترکیې له منځګړو سره په ګډه د اوربند په یو تړون باندې هوکړه هم کړې وه. د پاکستان او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ په تېر اکتوبر کې خونړۍ نښتې وشوې چې دواړو خواو ته سختې مرګ ژوبلې واوښتې. همدارنګه په افغانستان کې بیا د پاکستان په هغو هوایي بریدونو کې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس باندې 50 افغان ملکیان وژل شوي وو. د پاکستان لخوا د اکتوبر په میاشت کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان پلازمینه کابل باندې هم هوایي بریدونه وشول چې پراخ غبرګونونه وپارول. طالبانو ګواښ کړی و که پاکستان یو وار بیا د افغانستان په خاوره باندې بریدونه وکړي د دوی لخوا به له کلک ځواب سره مخ شي. د پاکستان حکومت لا تازه په خوست، کونړ او پکتیکا کې د دغو بیګانیو بریدونو په ارتباط باندې څه نه دي ویلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. خو افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي سره له دې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو لوریو زور زیاتي سره مخ دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلیه او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. طالبانو تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ټولو ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. جزئیات د فیروزي عزیزي په دغه مفصل رپورټ کې.
خراب
د افغانستان مرکزی زون اړوند یو ولایت ولس کلن اوسیدون که ده چه لطالی مراکر سول سوی او ده بد و اقتصادی حالات العمله کورانی در خپل زان دو چند سیاد عمر لرون که سری سره واده کولو تا عریستلی ده. ده چین غفتل راپور که نوم او دولایت نوم خور سی دیوی خپلوانه ده تلیفون للاری ازادی راژیو سره خبرو که و ویل چه شاو خواه ادره کلولاندی چه ده چوار لس کلون و ده کورانی للوری و در سکلن سری تا واده سوا.
چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنی ورونه صف کې وم او زمونږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی. ما پخپله رواني تکلیف پیدا کړل لږ له زره نو مایوسه وم. د بعد له هغې نه یم زه یو سپین ګیري سړي ته وسپینې کاکنو او اوس مې دوه ماشومانه هم شته.
د انجلۍ وایي چې پلار یې د اتو لکو افغانۍ ولور په بدل کې یادکاس ته ورکړې ده، خو په خبره یې وخت نا وخت د خسرګنۍ لخوا له بېلابېلو ځورونو سره مخ کېږي او تر اوسه ورسره چا د ستونزو د حل په برخه کې مرسته نه ده کړې. خو یوازې دا نه، د سمنګان ولایت یوه اوسېدونکي هم وایي چې څو موده وړاندې په خپله سیمه کې یوه انجلۍ چې دولس کلونو وه او د کاکا کورنۍ کې لویه سوې د کورنۍ تاوتریخوالي په ترڅ کې ملا ماته او دا ورسره روغتون کې مخ سوې ده. د میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه او کلي کې دا وضعیت ځکه زیات سوی چې په خبره یې ښځې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري، د ښځو هېڅ ملاتړی بنسټ او امن کور نسته او ښځې له ویرې غږ نسي پورته کولی.
و شیرا سری زنی خاکش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که چون دختر پدر مادر نداشه خانی کاکاشی را نگهداری میکرده. من
دا انجلی چه ده کاکا کورانه یه ساتله کلا چی ورته رای باران راتلل دی نمنل، ویل چه زی نکوم ورایم. ده کاکا میرمونی پا تشناب که اچاولی و روست طول کلی او خلق پری خبر او را طول سول. دا انجلی یه لتشناب نه رویست قبرغی او ملای مات و کله چې دا د سمنګان ولایتي روغتون ته یووړه هلته هیڅ خونه کې چا ځان سره نه پرېښوده، ځکه بدبوی ترې ده. داسې تاوتریخوالی وه چې زه یې سخت زیات خفه کړم. موږ دلته غیر د ښځو له یو محبس پرته هیڅ ډول بنسټ او د ښځو حقونو کوم مدافع اداره نه لرو که څوک خپل غږ اوچت کړي ژر ځپل کېږي.
دا مېرمنې داسې وخت د کورني تاوتریخوالي شکایتونه کوي چې د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل جنسي ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي یا جنسي ډوله د تاوتریخوالي سره مخ سوې ده. دا سازمان وایي د ښځو او مینجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو له تر ټولو عامو او پراخو سرغړونو څخه دی، خو افغانستان کې بیا سره له دې چې تل ترې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو راپورونه ورکول کېږي، افغان ښځې دا مهال مخ په کمیدو، خوندیتوب او کمزوري ملاتړ خدمتونو سره مخ دي. د ښځو او د بشري حقونو ځینې فعالان وایي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیڅ امن کور نسته. د تاوتریخوالي سره مخ اکثره ښځې او نجونې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري، چې په خبره یې دا حالات ورځ بلې ته د تعلیم، کار او خوندیتوب تر څنګ د دوی د ژوند د بنسټیزو حقونو په ګډون حتی د تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلې دي. دجله د خزو د حقونو فعالی رقیه سایی اسدی رادیو ته وویل
بعد از تسلط کامل رژیم طالبان بر افغانستان وضعیت زنان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان
د طالبانو له بشپړ واکمنۍ وروسته ښځې په وحشتناک حالت کې ژوند کوي او د خپلو هر ډول حقونو څخه محرومې سوي دي. بل لور ته هیڅ امن کور یا داسې بنسټ نشته چې هغه ښځې چې له ظلم او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي خپل حق واخیستلی سي یا یو بل امن ځای ته پناه یوسي او هلته یې ځان او ژوند خوندي وي. د دې وضعیت واقعاً موږ ته د اندېښنې وړ دی.
دا وایي چې دا مهال نه یوازې په ټول هېواد کې له تاوتریخوالي سره مخ، له کوره ایستل سویو او هغو ښځو لپاره په بېلابېلو دلایلو د طالبانو د حکومت لخوا چې بندیانې سوي او له زندانه د راخوسي کېدو وروسته یې د کورنیو لخوا یا منل کېږي نه او یا هم د اوسېدو ځای نه لري، نه یوازې امن کورونه ورته نسته، بلکې په خبره یې حتی هیڅ داسې ملاتړي بنسټونه نسته چې د دې ښځو لپاره په ټولنیز یا حقوقي برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو لپاره د اسانتیاو همغږۍ او بودیجی برابرولو په برخه کې د یوې نړیوالې ادارې پخوانی استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویت یې راپور کې خپور سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ټول افغانستان کې 26 امن کورونه موجود وو چې د نهو ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا را اداره کېدل چې په بېلابېلو ولایتونو کې وو خو ډیری یې په کابل کې وو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت یوې پخوانۍ چارواکي د روان کال په جون میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرزالعمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تیریو قربانیانې او ان له حقوقي درکه زیانمنې مېرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدې خو اوس داسې څه نسته. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی د ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز عملونه لري نظر ولرو خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ګډون بېلابېلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپورونه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې انجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولي چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له دې حالاتو د وتلو لپاره څه کول پکار دي؟ د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
برای بیرون رفتن از این وضعیت قبل از بقدر الحسن طالبان ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود.
له دې وضعیت د وتلو لپاره که څه هم مخکې ځینې کړنلارې او قوانین جوړ شوي چې ډېر ګټور نه و، خو حداقل موږ داسې مسیر ته روان وو چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل دې لپاره په سیمه او اسلامي هېوادونو کې داسې بېلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه په اساس د تاوتریخوالي قربانیانو ملاتړ وکړي. باید قوانین جوړ شي هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا ملانو له مجازاتو پرته شونې نه ده چې د تاوتریخوالي دا څرخ مات شي.
که څه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پیښو شمېر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقونو خپلواک کمیسیون او ښځو چارو وزارت لخوا دا پیښې ثبت او اعلانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو هیوادونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلي او د طالبانو له حکومت په ځلونو غوښتي چې پر دوی بېلابېل لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دې ورته تامین کړي. هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی څو ورځې مخکې کابل کې د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره چارواکو سره غږېدلی. کابل ته د تاجکستاني پلاوی له راتګ مخکې د بلخ والی محمد یوسف وفا دوشنبه ته تللی و. وروسته له دې چې طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، تاجکستان د طالبانو یو شمېر وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکړه او د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت بللی اندېښنه وښوده او په ګڼو بین المللي مناسبتو کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په تشکیل هم ټینګار وکړ. خو ښکاري چې کابل ته د تاجکستاني پلاوی په سفر د دواړو خواوو ترمنځ روابط مخ په نږدې کېدو دي. اما پوښتنې دا دي چې اوسمهال دوشنبه او کابل یو بل څه غواړي او دغه روابط به تر کومه مخ ته لاړ شي. سلطان محمد سرور د کابل او دوشنبه د نږدې کېدو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې د کارپوهانو نظر اخیستی.
کاری چې کابل ته د تاجکي پلاوی په سفر د دواړو خواوو ترمنځ روابط مخ په ښه کېدو دي. د افغانستان لپاره د تاجکستان د ځنګړي استازي په مشرۍ کابل ته د دغه پلاوی سفر چې د رپورټونو په اساس د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتي ادارو چارواکي پکې شامل وو د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ اعلان شو. کابل کې د دغه پلاوی د سفر د نتایجو په هکله کومه ګډه اعلامیه خپره نه شوه. په وروستیو خبرونو کې د پلاوی د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر او د سرحدونو د تثبیت چارو کمیسیون مشر ملا نور الله نوري سره کتلي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تاجکی پلاوی سره په لیدنه کې د اړیکو او همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په ایکس ټولنیزه شبکه کې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل لخوا خبرې شوي اعلامیه وویل چې تاجکي اړخ افغانستان سره د اړیکو د لا پیاوړتیا ډاډ ورکړی دی. په دوشنبه کې میشت د سیاسي چارو کارپوه شیرعلي رضایان وایي کابل ته د تاجکي پلاوي سفر له دوشنبه څخه د بلخ دیوالي د لیدنې په ځواب کې راځي. ښاغلی رضایان زیاتوي چې تاجکستان د اقتصادي او امنیتي اړتیاو په اساس او د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ژورو اړیکو ته په کتنه او دا چې د اوسنۍ دنیا د بحرانونو نه اټکل کېدونکی وضعیت د سیمې هیوادونه یو بل ته نږدې کوي، افغانستان سره د همکاریو یوې سطحې ته ادامه ورکوي.
زموږ
هیواد سره له دې چې په افغانستان کې نظام بدل شو، د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ډېرو اوچتو روابطو ته په کتو افغانستان سره خپلې تجارتي او اقتصادي اړیکې وساتلې او په عموم ډول یې د برېښنا تامین یا افغانستان ته د تاجکستان د برېښنا خرڅلاو ته چې د کابل د یوې لویې برخې برېښنا تامینوي ادامه ورکړه.
ښاغلی رضایان زیاتوي چې سره له دې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په خپلو سیاسي تګلارو کې یو بل ته ډېر ورته والی لري، خو په وینا یې افغانستان سره د تاجکستان اړیکې ځانګړی ماهیت لري، اما تاجکستان د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې له سپارښتنو او مطالباتو نه دی تېر شوی. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوسني تماسونه به څومره پراختیا وکړي او آیا په دوشنبه کې به د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شي کنه وویل چې د هر څه احتمال شته او د راتلونکي اټکل ګران دی، خو د اړیکو اوسنۍ کچه به وساتل شي. په ځینو برخو کې لکه په اقتصادي، تجارتي او امنیتي برخو کې به همکاري پراخه شي، خو اړیکې باید د سفارت د سپارلو تر کچې ځکه ونه رسیږي چې په وینا یې دا موضوع دننه په تاجکستان کې حساسیتونه لري. خو په لندن کې میشت د افغانستان او منځنۍ آسیا د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز رئیس ډاکټر عزیز احمد بارز وایي چې تاجکستان سوداګري او امنیتي غوښتنې لري او طالبان سیاسي، او د طالبانو حکومت په دوشنبه کې د سفارت د چارو د سپارلو موضوع احتمالا په خبرو کې مطرح شوه. دکتر بارز یاتوی
احتمالاً
په طلوع او نور رسنیو کې دا راغلی دی چې د طالبانو یو غوښتنه د سفارت سپارل دی، خو دا چې تاجکستان به ومني کنه وخت ته به منتظره پاتې شو. خو یو بل اسانه غوښتنه شاید ومني، او هغه دا چې د تاجکستان د خود مختار بدخشان ولایت په خاروخ کې د افغانستان قنسلګری چې چارې مخکې طالبانو ته سپارل شوی، هلته یو پخوانی ډیپلوماټ و، کېدای شي طالبانو ته د امتیاز په توګه د هغه په ځای هلته د دوی یو ډیپلوماټ ومني.
اگه احتمالاً اونجا یک دیپلمات سابق بود جای از او، اگه یک امتیاز به اینا بده یک طالب بگذارن.
دکتر بارز وایی چه تاجکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه په افغانستان کې د توندلارو ډلو له موجودیت اندېښمن دي، او د شنبه د پولو د امنیت ټینګښت او د سوداګری اړیکو پراختیا غواړي. ډاکټر بارز زیاتوي چې په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او چین طالبانو سره خپلې محدودې اړیکې پالي، خو بلخوا روسیا، ایران او هند په دې لټه کې دي چې د یو سیمه ایز میکانیزم له لارې د طالبانو ملاتړ وکړي تر څو افغانستان ته د خپلو سیالانو د ستنېدو مخه ونیسي. هغه وایي چې د کابل او دوشنبه نږدېوالی د کابل او اسلام آباد ترمنځ له وروستیو ترینګلتیاو سره هم بې ارتباطه نه دی. په اکتوبر کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته څه د پاسه څلوېښت ورځې کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوي دي او سوداګري په ټپه درېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتل د ناتو عمومي منشي مارک روته د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د 28 مادي پلان په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې او د اوکراین او واشنگتن ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې د ناتو تړون رول روښانه کړ. دا پلان د اوکراین د پوځي ځواکونو محدودول، روسیې ته د سیمې سپارل او په موسکو باندې د بندیزونو د نرمولو په ګډون ځینې لانجمن مسایل وړاندیز کوي چې په اروپا او کیف کې اندېښنې راپورته کوي، ځکه ځینې برخې په لومړنۍ مسودې کې نه یاد شوي. د ناتو عمومي منشي د دوشنبه پر ورځ په بروسل کې له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د امریکا د سولې وړاندیز د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په لار کې کیف او واشنگتن سره نږدې کړي دي. هغه زیاته کړه
Well, obviously, some of the elements have to be really thought through. But which
is روخانه د چي د دې وړاندیز د ځینو ټکو په اړه باید ژور فکر وشي. خو پرون مو چې څه ولیدل جنیوا کې د ناستې پر مهال دی او اساس په توګه اوکراین او متحده ایالات د راتلونکي لار په اړه سره نږدې کړل. زه د 28 مادي پلان د هر خط په اړه څه نه وایم، خو واضح ده چې دې طرح خپل هدف پوره کړ چې دواړه خواوې خبرو ته وهڅوي. مارک روته د اوکراین او د امریکا ترمنځ په جنیوا کې خبرې ډېرې بریالۍ وبللې. د امریکا 28 مادي پلان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو په ګډون څو رسنیو ته رسیدلی، د تېرې اونۍ په وروستیو کې په څو اروپایي پلازمینو همدارنګه په کیف کې د خطر زنګونه وغږول چې ځینو یې د کرملین غوښتنې لیست وباله. په دې طرحه کې کیف اړ کېږي چې له ډېرو امتیازونو لاس واخلي او داسې ښکاري چې د موسکو غوښتنې هم پکې منعکس شوي. هغه چې د دونباس د سیمې دونیتسک او لوانسک او کریمیا تسلیمي او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې محدودیت پکې راځي. دا وړاندیز به موسکو ته اجازه ورکړي چې د اوو مخکښو صنعتي هیوادو ډلې ته بېرته ستون شي، همدارنګ په تدریجي ډول په کرملین باندې د لویدیز بندیزونه کم کړي. د وړاندیز په خبرولو سره اروپایي ډیپلوماتانو هڅه وکړه چې یو متقابل وړاندیز چمتو کړي چې د کیف لپاره اسانه وي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ په پیل کې اوکراین ته د نومبر 3 وخت ورکړ چې وړاندیز سره موافقه وکړي، که څه هم هغه وروسته په خپل دریځ کې نرمښت راوست. د ناټو سرمنشي مارک روته تایید کړه چې د اونۍ په پای کې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په تماس کې وو، مګر د وړاندیز د ټکو په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. نړیوال بانک په وروستي راپور کې ویلي سره لدې چې له پاکستان سره سوداګریز دی اړیکې لارې تړل شوي، په اکتوبر کې د افغانستان صادرات 14% زیات شوي. په دې میاشت کې د دغو صادراتو لویه برخه یعنی نیمایي هند ته شوي او ویل شوي د افغانستان د کرنې د محصولاتو لپاره په سیمه کې تقاضا زیاته شوې. نوریاس نوري په دې اړه د اقتصادي چارو لپاره ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې څه فکر کوي که له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه همداسې بندوي، د هند په شمول د سیمې نورو هیوادو ته به د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په تېره د تازه او وچې میوې صادرات له دې هم زیات شي که څنګه؟
د افغانستان لپاره هندوستان ډېر لوی مارکیټ ده. د کلونو کلونو را په دې خوا، پیړیو پیړیو را په دې خوا، د هندوستان خلک د افغانستان کرنیز محصولاتو سره عادت لري او وچې میوې، لمدې میوې او په پخواني زمان کې نباتي بوټي یې افغانستان په هندوستان کې ډېر ښه مارکیټ لري. او اوس مهال هم هندوستان د افغانستان ستر تجارتی شریک دی چې زمونږ بیلانس د سوداګرۍ یوازنی هیواد چې مثبت ده همدا هندوستان ده. یعنې زمونږ صادرات هندوستان ته تر واردات څخه زیات دي. مونږ هلته سرپلاس یا تفاضل لرو او هندوستان اقتصادي ودې سره سم قدرت د خرید خلکو زیات شوي دي او هغوی هم د افغانستان وچې میوې، لمدې میوې او نباتي بوټي ته ډېر ترجیح ورکوي. په دې خاطر که افغانستان هر همرو تولید ولري د هندوستان لوی مارکیټ لپاره بیا هم کفایت نه کوي.
حافظي صاحب، دغه محصولات چې هند ته صادرېږي د لارو اوږدوالي ته په پام او یا که هغه د هوا له لارې صادرېږي فکر نه کوئ چې ګران پرېوځي؟
که چیرې دا لنډه لاره د پاکستان خلاص وای دا اقتصادیت یې لا پسې زیاتېدل، یعنې مصرف او لګښتونه کم راته. اما چون دوی دا لارې بندې کړې دي بار صورت دی بدیل لاری مثلا دی چابهار دی بندر از سخت چه وسط دیری دی بیا هم گت پورت کی او دا معلون آل تستول کی. هندوستان دی افغانستان دی مدنی مواد سر هم مینه لاری دی غواری چیز دی پانگوانه بو کی
لکه څنګه چې نړیوال بانک هم په وروستي راپور کې یادونه کړې ده د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره تقاضا د سیمې په هیوادو کې مخ په زیاتېدو ده. په تېره د تازه وچو میوو لپاره له هند پرته فکر کوي چې په سیمه کې نور مارکیټونه هم لیواله دي چې د افغانستان تازه او وچه میوه وپیري؟
په دغه تېر نمایشګاه کې چې دلته ترسره شو تقریبا 950 میلیون ډالر تفاهمنامې هم امضا شوې چې یوه برخه یې داده له همدې میوې وچې مېوې د پروسس وو او نوی مارکیټونو ته. مثلا بسیره د هندوستان څخه زموږ صادرات اوس مهال د منځنۍ اشیا له لیرې روسیه ته هم کېږي، روسیې ته او نورو هیوادونو ته. سوداګر خپل لارې لټوي، لارې پیدا کوي، او داسې خو نشي کېدلی چې که چیرې د پاکستان لاره بنده کړي ټول دنیا به په ټپ ودرېږي. نور امکانات شته، د وارداتو لپاره هم امکانات شته، د صادراتو لپاره هم شته. لکه چې نړیوال بانک په خپل راپور کې قید کړي دي، تقریبا 12% زموږ صادرات زیات شوي دي، سره له دې چې ډېر مهم بندرونه لکه تورخم بندر، لکه غلام خان، لکه سپین بولدک، لکه دندې پټان، دا ټول بند دي. او بیا هم زموږ صادرات زیات شوي دي. دا صادرات عموما هندوستان ته او منځنۍ اشیا هیوادونو ته، او د منځنۍ اشیا هیوادونو له لیرې روسیې ته شوي دي. او لا پسې د افغانستان د میوې لپاره تقاضا شته، او دلته په نندرتون هم چې روسان راغلي ول، هغوی هم د لمدې میوې تقاضا درلود. په تېره بیا د انارو لپاره ځینې راپورونه شته دي چې دوی 600 کانتینر انار غواړي چې وارد کړي د افغانستان څخه. البته تر اوسه پورې دا نهایي شوي نه دي، ولی خبر روانې دي. په هر صورت د افغانستان د میوې مرغوبیت او کیفیت ډېر لوړ دی، او په دنیا کې ډېر خریداران لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه زمان ریاست نوری نیک هلی و منی د ازادی میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازنی هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو راهیسې د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوځي یرغل په مهال چې کله هلته ناکراري زیاته شو پاکستان ته راوختي، او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه دي تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي دي، کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپله له حاجي صاحب سید خان نه واورئ. حاجي صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پیل کې په خپل ځان د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرئ او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه ما نوم حاجی سید خان کوچی ده، او په کام احمدزی ما، او موږ دلته په ګڼ شمېر کوچیانی یو څو کسان موږ دغو نمایندګي کوو د کوچیانو، ټولو کوچیانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کې راته ووایئ.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونه دي، موږ کې د مزوی کې، لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته، لکه کاغان، ناران، دسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقې ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دې خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دې خوا ته د وروس له جنګ مخکې ختل د موږ پلرونه. بیا چې کله د وروس جنګ شروع شو په افغانستان کې، بد امنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در ختلي، او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې، او په همدغه وړی بلته تلو، او زمه به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ؟ په ژمي موسم کې به تاسو حتما تللی پاکستان ته، او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل ورورا هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وي زمي بشو نو د اوخو له لارې موږ به خپل سامانونه په اوخو کتب د پاکستان دغه پېښور چارسده مردان تر دغه علاقې پورې او بعضې خلک هغه چې کورم ایجنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمي ته موږ راتلو زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هېوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هېڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. هغه موږ چې راغله بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو وویلې، د اوښانو مو یادونه وکړله، کله چې داسې لرې مزلونه مو کول خو طبعا د بارونو د وړلو لپاره تاسو اوښانو ته ضرورت درلوده، اوس هم اوښان ساتئ که نه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې دي، کشمیر علاقې چې دي، کاغه ناران، دا ډېرې سختې دي. په دغو کې کچرې آسونه او خرونه د دغو له لارې موږ هغه خپل مشکلات او هغه خپل ضرورت رفه کوو.
معمولا ډېر رمه چې لري، یو کوچی څومره رمه لري، او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولی شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
همداسې ده، اوس یو سړی سل ماله لري او بل سړی اته سوه ماله لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې ده، یو سړی وس مطابق اته سوه ماله چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل ماله، یو نیم سل ماله، دوه سوه ماله هغو ته ورکړي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کې ستا له وسه یو بل سره په صحیح قیمت یې ورکړي. اختره پورې یو نیټه یې هغه یې ساتي، او بعضې څلور پنځه سوه ماله دوی بیا په کومه ګڼه کورنۍ په خپله یې ساتي. زمي کې د جب خرچه پې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوس ورداوې ورکوي. اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، هغلته بس دوه سوه پنځه سوه یو رقم دي، ځکه هغلته آزادې سیمې دي.
یعنی په خپلو کې یو د بل لاس نیسئ؟
بالکل یې نیسو، بالکل، ځکه دې کې مونږ کې چې هر سړی غریب شي یا ولویږي، نو دغه زه شکریا ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه، یو له بله مونږ کومک کوي، ډېر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاسه ورکوي یا لاس چې وویلې چې سړی ولویږي، غریبیږي، ولې علت یې معمولا څه وي؟
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان دا داسې غټه بیماري راشي، یا بدبختانه په غم باندې یو بدي دښمني راشي. داسې انسان دا خو په هر ملک کې، په هر جي کې، په یو انسان باندې خدای یو آفت راشي، یا دې تندر راشي، یا سیلابونه راشي. نو په دغه سیالات کې بیا یو لبل موږ غږ کوو، یو ټولنه جوړه کوو، بل سره کومک کوو.
تاسو ویلې چې تاسو سره په حدود د زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ، د کوچانو څومره شمېر، څومره کسانو ته رسیږي؟
مشرام خو هغه چې په هر قوم کې خپل خپل مشر موږ لرو که نه، ډېر څلوېښت مشران دي. بیا په دغو ټولو نمایندګي تقریبا موږ څلور کسان کوو، حاجي صاحب جان په نامو، خان ولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجي محمد امین نومیږي. بس موږ سرپرستی بیا د دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنو ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی، موږ خو داسي لکه د دغه وطن شناختي نه لرو چې چیرته د حکومت لخوا رکاوټ راشي، د پاکستان حکومت لخوا نه کنه، بیا موږ مشرانو پورې ځان رسوو. یا داسې بدبختانه څه لانجه راشي خپلو کې، د دښمنۍ یا داسې یو غټه خبره راشي، نو دغو جوی ته د موږ کوچیان بیا خپل کار پرېږدي، وغه ته ځان رسوي چې دا خبره مخې ته لاړه نه شي ورایساری کړي.
هلته تاسو کوم اسناد لرئ آزادانه کولی شئ هغو ملبندونو ته ولاړ شئ یا څړځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په هغه وخت کې، د وروس په وخت کې یا هغه نه مخکې، لکه د اټاره سوه اتلس سوه نوي له وخته ثبوت اوس موږ سره شته د کوچیانو. پاکستان تر جوړېدو نه مخکېني، بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو، د موږ کوچیان، نوغو پاکستاني کارټونه جوړ کړي دي دا اوس هم. او موږ له دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژانده چې کاټ یو پولیسي نیسي، یو اسناد انسان هم لري، بس دغه نه من خلک لري و بیا چې کله دغه د افغانانو سلسله شروع شو د کارټو رش جوړ شو نو د من خلکو اکثریت دغه پیور کارټونه جوړ کړل د افغانانو
د کارټونه مچ جوړ کړی دی یعنی په مغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکه کال نه مخکې کولای شو دا کار نه و چې تا افغانه ته پاکستانه منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي تا کله موږ دغه خبرو ښکارستو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو ډیپورټ سنټرو ته لاړ حتی ماشومان یې ونیول شو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی اغه دی ونیول سی او اغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او اغه دی ډیپورت سی اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای موږ لښ په یو ځای شل په بل ځای پنځو ورځې بل ځای ځکه کوچیانی د مال لپاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول سی تانی تلاڈ سی جیل تلاڈ سی ڈپورٹ سی نو منگ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیر خلکوم په ډیر کم بیا مالونه خرڅ کړ یو سړی نن ټلیفون راته وک چې د ما شپږ سوه میږې وې دا نن هم خبره درته کوم او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلورو روپیو کې ما ته یوه روپۍ میلاو شوه یعنی درې روپۍ مې تاوان شوې نو الله گوا د ډیر په افسوس خبرې وکړي په کامه کولخیلو او د ما خپل طبیعت ډیر په خراب اوسه په غسړي
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره دې چې دیش څلوېخ کاله مو په پاکستان کې تیر کړي
بالکل دا شي ګوري دغه پالیسی دغه بلتونم نه دراغلی چې دغه کوم افغانای دا او دا کوم افغانای دا هغه دغه یو پالیسی جوړ کړي چې افغانای پیدا کی او نیسی بده که دی کوچی او دی که موالا او دی ام افغانی تمیز نستا باشی سوک پا مخ ورسی او مغا نیسی یا ریپورت سنتر تا ولی یا روپی تر واخلی یا ریپورت شی
تاسو مخ که پا خپلو خبر که ویلش تاسو سندونه لره چه لطوم رکلون رئیسی علت پاکستان که وسی دلی است چرزاوینم معلوم دی پا ووری کوموسه متتلی په جمی کوموسه متتلی کوم اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې پتی ربیا چې تاسو د کوچان حالت ورسره ثبت وی
بالکل د منګه کوم غشي دی مثل دا حکومت سره ستا کورم جنسی کې د منګه د اسناد لرو چې و دی یو سرکاري غر دا منګ دا غر ټیکه کړی اتل سوا نوی کې اتل سوا پنځوسو کې مثال په دشې په مخکینو سندو کې منګه غوته خپل ټیکس ورکړی او خپل وخان او رمی مل ته ساتلی دي او د چې تاریخي اسناد د منګه ستا خو د شې جای نستا چې د منګه ورسو چې کوم جې ته ورسو هغه وایي چې منګه تاډر لبره نه ده تر شپرانه پورې زتللې ما هغه وایي چې منګه جزي چیپ کمشنر ته زغپل تللې ما هغه وایي منګه جزي یونیسیار ته زغپل تللې ما هغه وایي منګه جزي او آرډر مونږ ته لپاسه ده هغه لپاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جته مونږ لاړ شو
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي که یوازې د پسیمه پورې تړلې وي چې په تیرې بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي او که
په ټوله کې د پاکستان څلور سوبې دي په څلور سوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو رمی پاتې شوې دوی ونیول شو دوی ډیپورټ شو او دغه رمی لکه لنګې میږي بیا د بې دماتې پلار به میږي په ډېر کم ریټ کسابانو ته ورکړي او په ډیر کم ریټ په یو کال په دو کلو په قرض ورکړي. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغو ته بدل کړي او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغه سیمو ووتل. څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته ده چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډیر د افغانستان سره تړلي نه وي، هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سره نیم دي کشمیر کوچان دي، کشمیری مجر ورته وایي، لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم گجر ورته وایي، د کاغان ناران د سواتو د دغو علاقو گجر دي، کوچان دي. دې وسره مونږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو، مړې ژوندۍ وسره لرو، راس او درس وسره لرو، یو له بله خواخوږي وسره لرو، ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغسې حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه یي مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپلې مینې لري، خپلې انتیل لري، هغه په ټیټ لیول کوچیان دي. هغو چا سل مالی دي، چا دوه سوه دي، چا پنځوس دي، ځکه هغه داسې دي لکه یو استاذ پورې چې شاګرد دي، داسې کوچیان دي.
بیا هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي؟
کولی شي، هغه چې مونږ باندې ډېره سخته، مونږ په بعضې خلکو راشي، هغه وایي چې د تا رمه د مه رمې ته را ګډه کړه، ته ځان یو خوا کړه، او د تا مال به څو ورځو پورې زه حفاظت وکړم. لکه خواخوږي را سره څرګنده کړي، افسوس را سره وکړي. نور هغه خلک هم بېوسې دي، کوچی خو هر چېرته داسې کام ده چې دا له حکومت لري دي، له سیاست لري خلک دي، په دغه خبرو هغه خلک هم نه پوهېږي، خو مونږ سره خپله خواخوږي څرګنده کړي، بس هغه هم راځي را سره وښي.
حاجي صاحب، دغه کوچانی ژوند سره ډېر خلک آشنا نه دي، که داسې په لنډه راته ووایي چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی؟
داسې خبره ده وروره چې هر سړی په هغه خپل ځای کې خوشحاله وي. اوس چې مونږ د خیمې ژوند ده، د مونږ زندګي د کېږدۍ ده، تر اوسه پورې دا له پنځه سوه کلو نه واخله تر ننه پورې، د مونږ هغه کېږدۍ په بنګله نه ده بدله، ځکه بنګله کوچیتوب سره نه شي ګرځېدی، مونږ سره خپله خیمه کېږدۍ ګرځي. که نه مونږ دا خپل ژوند کې خوشحاله وي، خو دغه خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پرېږدي، بس د سیاست ښکار شوي اوس په دغه مونږ ته افسوس درېږي.
دغه کېږدۍ کې مو کوم بدلون راغلی دی؟ یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي، کمپیوټر راغلی دی، او ځینې نور د نوي ټکنالوژۍ، آیا دا مونږ کېږدۍ ته ننویستلی دي که نه؟
بالکل، اوس شمسیانې راغلي دي، بیټریانې دي، سهولتونه زیات شوي دي، او مونږ خپل الکان په سکولونو کې اچولي، بعضې غټو کورنیو په مدرسو کې هم اچولي، نو په دغه ځای خلکو ته سهولت په دغه رسېدلی ده. صحیح خبره ده.
یعنی تلویزیونونه لرئ؟
نه نه نه، تلویزیون کار نه کوو، نه یې لرو. دا کوچی کې دا ډېره جالب خبره ده.
ښه، تاسو ویل چې ښوونځیو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي، کله چې ښوونځي ته ځي تاسو دغه رمې څوک پیایي؟
دا داسې اوس یو کور کې لس فامیلې، پنځه فامیلې، نیم کور پاتې شي په آریپور، منچیرا، پینډۍ، پېښور په سیمو کې، لکه سپینګیری پاتې شي، او دا بوډاګان پاتې شي، دغه ماشومان سکولونو ته ځي، او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپلو رمو سره غرونو ته وخیځي. هلته غرونو کې ډېر ښه سهولتونه دي، ډېر ښایسته یې بندونه دي، بغو کې پیایي په خپلو خلو، شپانۍ را سره، مزدوران یې، بعضې خلک یې خپله پیایي، بعضې په مزدورانو پیایي.
تاسو شپانه هم لرئ؟ شپانه څوک دي؟
کوچیان دي، کوچیان دي. و دې کې کوم غریب خلک، قرضداري خلک، خدا خو کوم در هر قسم خلک دي، کنه کوم د مزدوري مستحق خلک شي، هغه بیا مزدوري کوي، هغه شپنی کوي، مغه موږ سره رمی پیایي.
کله چې له یوې سیمې بلې سیمې ته ځئ، یعنی دا مو له مخکې پتیلی وي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږئ؟
دا مونږ ته اندازه لګېږي چې کاغه نره نره کته سو، د هر سیزن مونږ ته معلومات وي. بعضې وخت مونږ منچره کې میاست یوه نیمه تیر کړو، داسې فصلو سیزن مونږ ته معلوم وي، بیا چې هغه فصل ختم شي آریپور ته را کته سو، چاري کس ورته وایي ټیکسلا په دغه علاقه کې، بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دي چې په تیجنګ خواته لاړ شي، څوک د پېښور سوابۍ مردان خواته لاړ شي، نو د هر سړي هغه خپله خوا کې چې کومه خوا کې شناختي مغې علاقې ته لاړ شي، بیا چې پسرلی شي، څوک د هریپور ډیم ته راشي، تربیلا ډیم کې دلته شفتالي کري، خپلې رمې کې څرئ، او بعضې خلک بیا هملته فصلونه ورته اخلي، نو هغه خپله گزاره چې دوی په کوم جکې کېږي هغه جکې وکړي. نو د پسرلي په ټیم کې بیا د دوی یو له بله خبرې دوی ته د هرې میاشتې معلومات وي، د هرې ورځې بیا موږ په هغه خپل سیزن په خپل تاریخ بېرته یلبندو ته روان شو. زو په مخه
خپل د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوئ؟ د شیدو مستو د پلورلو له لارې، او که په دغه جریان کې چې له یو ځای نه بل ځای ته ځئ، هلته مثلا کوم پسه خرڅوئ، میږه، اوزه؟
موږ خو شیدې او مستو کورت غوړي دا خپله کوو، په خپله استعمالو، دا د خرڅ کار نه کوو. او نور موږ چې بعضې خلک کسانې ډېرې یا په دغه کوچیانو کې نیم کوچیانې میږې نه لري، دغه نران وري واخلي، دا اختر ته ساتو، براکو ته، په قربانیو کې بیا خرڅوو. او همدغه کوچیان هم دغه دی چا چې دوه سوه میږې لنګي، نو سلو کې دي کې یو نران وري. نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسېدلی، نو دا ډېره بیه کوي. هر کوچی 500,000 یو کروڑ په کال کې دا خپل مال خرڅوي، صرف د قربانۍ مال، نو د مغې لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکوي.
د رسم و رواجونه مو په څه ډول دي؟ کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ته رسېږي او غواړي واده کوي او زوی ته واده وکوي، رسم څه ډول دی؟
نو دا د موږ چې کوم نن نه 200 کاله مخکې د موږ رواجونه، 100 کاله مغه رواج هم ده، هغه جرګه ورولو، لیزاره خلک سپینګیری ورولو، د لور پلار ته په ډېر احترام او په عجزۍ په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خیښۍ، د دوستۍ، د خپلوۍ زړه کېږي، او ته یو ښه سړی یې، او ځان سره چې موږ همسنګ بولو، موږ سره خیښي وکړه، له دغې لارې خیښي کوو. او بیا واده لږ موده چې ووځي، نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي، بس واده هم په مغه شم کوو.
دغه رسم و رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمې ورکوئ، پیسې ورکوئ؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډېره نه استعمالوئ که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې ښه پښتنه دې وکړه وروره، ډېر بدلون راغلی. دا نن نه ما خو نه یادېږي، 200 کاله مخکې به چې چا خیښي وکړه، هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به یې میږې ورکولې، او چا سره به چې روپۍ وې، روپۍ به یې ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن د روپۍ ورکړم اوس بنده سوه یا کمه سوه، ځکه خلک له دینه ډېر خبر سو، دغه ځای ناروا بولي، دغه ته موږ ولور وایي. د خور و د لور روپۍ اوس موږ چاري چا وس کېږي، هغه خو بېخي نه اخلي، او بعضې چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان ته وکړي، او هغه سامان سره یې له خپله کوره جګه کې د خسر کور خواته. نو اوس دغه چې کارونه نشته.
ډېر ښه. تاسو چې له یوې سیمې نه بل سیمې ته ځئ، روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوئ؟ هغو سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لرئ، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، منګه د خدای شان دا اوز اول زخپل ال اسلام اباد واخل ال کاغان ناران پوری 15 کاله په پوتللې ما راغلې ما، د ار کلی خلک، د ار بازار کې هسپتال، د ار جای معلومات راته، چې بعضی سړی ته معلومات نه، مریض پیدا شي منګ بیا یو مریض سره دوه درې زو، او هغه ته معلومات یې د هسپتال، بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې، هغه ته موږ مریض ولو.
وړیا درملنې کېږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سی، بیا شخصي هسپتال ته ولو، هغه بیا روپۍ ورکوي، روپۍ اخلي. او دوامدار مریض سی، بیا سرکاري هسپتال ته بوزو، بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا چې بیا موږ سره می هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستان ہے.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي، د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ریپورت کوي، په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا کچېرې همدغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي، او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي، فکر کوئ د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي؟
موږ ژوند تریخ نه، تریخ سوی ده ډېر، خدای ګوا ده موږ په دغه کې نه د پاکستان عوام، او موږ دا خبره نشته افغانستان او پاکستان، موږ دا ټول یو کور بالو بولو، دغه عوام موږ سره د چې ولکه دیوې مور او دیو پلار زمن چې کوم دغه حالات و شروع شو، موږ ډېر خلک ونیول سو. ما خدا ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورټ سو، جیلونو کې دی، جیلونو ته لاړ، د بعضې وخت د ډېر روپۍ په بدله کې دوی را خلاص شي. نو دغه سختې سرګردانۍ سره موږ مخامخ شوي، نو زمونږ غږ له اوسه داسې جای نهشته چې هغه زمونږ غږ اورېدلی او زمونږ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی. نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده. مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو، مونږ د پاکستان د جوړېدو نه مخکې به زمې دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو، بیا هم چې تاسو افغانیان بولئ ښه ده افغانیان. مونږ هرې اوس سره 1500 2000 3000 میږې دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل پکار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای، تللې وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته مجبوري راغله. نو مجبوره چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورټ شوي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و مونږ دغوی نومونه پاتې دي، هزاره جا تور تیر دي اوښانو له لارې بتله، هغه مالونه خو افغانستان ته نه ورسره پرېږدي. دوی ډیپورټ کړو مال نشته، بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورټ شو کې کندهار له لارې لاړ، کندهار په سیمو کې دي، که د تورخم په لارې لاړ، کابل او د رنګرهار په سیمو کې دي، عادي زون تېرې پراته دي په یو ځای باندې.
یعنی هغوی هم بېرته غواړي چې راشي، ځکه چې رمه ورسره نه وي، کوچۍ بلته څه کوي په افغانستان کې؟
دا حقیقت خبره ده، زمونږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونه دا اپیل ده چې مونږ غرونو کې ازادي په پاس هم ازاد زون تېر کړو او دلته هم ازاد زون تېر کړو. خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه هم نن سبا سوچ نه کوي، بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوچي او عوام ته سوچ نه وي. د دغه دواړو له جنګ له کابله عوام ته ډېر سخت تاوان ورسېد او ډېر پریشانۍ سره خلک مخامخ دي وروره.
حاجي صاحب، وروستۍ خبره مو وکړئ، څه غواړئ له چارواکو، له پاکستاني چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو؟ هغوی څه کولی شي؟ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري، څه غوښتنې لري؟
غوښتنه خو د مونږ آواز وړکی ده، هر چېرته نه رسېږي، خو د مونږ آواز د اله د دوی غوږو ته په غټ آواز ورسوي. د دواړو ملکو امن غواړو، ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایمه چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی، او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس زاروي. نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیان او عام عوام څخل تګ را تک او، نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنه دغه خبره ده.
حاجي صاحب سعید خان، کور ودان چې د ازادي میلمه، په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.
بشلا پوی ندنا دا ندا حسینے ونی دپ ماگران دا پوی بشلا پوی ندنا دا ندا حسینے ونی دپ ماگران دا حسینے ونی دپ ماگران کوئی نہ دلا دا
خام خام